سهار 9 بجې شو ورېدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې درېمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو. په دې ولنۍ خبرې ګړای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه غوښتنې په اړه اوري چې د طالبانو سره د خبرو په لړ کې د پاکستان له وفاقي حکومت کړې ده. په دې اړه هم اوري چې آیا د پاکستان پوز به د دې هېواد د سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې دریځ چې له طالبانو سره باید خبرې وشي ملاتړ وکړي او که نه. یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې پامیر ساحل یې وړاندې کړو.
سهار مو نیکمرغه. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. د پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت له طالبانو سره د خبرو په اړه د ټول ګوندیزې غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي د دوی د فوجیانو ځاني زیان سطح د تیرو 15 کالونو پرتله ډیره ټیټه شوې ده. او د چارډ پوځ ویلي چې په مالی کې د القاعده یو مهم مشر وژلی دی. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ دی له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویاند میا افتخار حسین بیګام اخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نشل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت له فیډرالي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ټولو اړوند ډلو ته بلنه ورکړي. البته دانه د واضح کړي چې په دې غونډه کې به پوځ هم بلل کیږي کنه، ځکه چې څو ورځې مخکې د طالبانو د تحریک لخوا د شویو ټولګوندیزو غونډو هرکلی شوی وو. او له دې سره سره د طالبانو ویلي ول چې د سولې خبرو اترو لپاره باید پوځ لخوا اقدام وشي. د پاکستان پوځ لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کالونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوالو سولساتي ځواکونو ایساف ویان جنرال ګونټر کټس له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. نوموړي وویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړیو لیکو کې نه دي.
The Afghan National Security Forces, with each passing day, are taking more and more responsibility.
General Gunter Katz وایي د ناتو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیریدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي. دوی د چې له دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او تلفیز وکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي.
د نورو بهرنیو ځواکونو وژنو کموالي ترڅنګ په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د امریکایي سرتیرو وژنو شمیر هم کم شوی دی. په دسمبر، جنوري او فبروري کې 18 امریکایي سرتیري وژل شوی دي. د تیر کال په همدې درو میاشتو کې په افغانستان کې 55 امریکایي سرتیري وژل شوی ول. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړنی معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د آسترالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یوه تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل ورنه کړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. د وویل سیمې ته یې د پلټنو لپاره پلاوی استولی دی. بلخوا ناټو هم پرون ویلي ول چې سرتیرو یې په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژلي دي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد په یو اعلامیه کې ویلي ول چې دا ماشومان د عملیاتو پر وخت وژل شوي دي. په اعلامیه کې د جنرال ډنفرد لخوا ویل شوی د پخپل د دې پیښې لپاره بخښنه غواړي. د ماشومانو د وژنو دا پیښه د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ شوې وه. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د چارډ پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر یې وژلی دی. مختار بالمختار په جنوري میاشت کې په الجزایر کې د ګیس پر یوه پلانټ د خونړي برید پړه منلې وه. په هغې څلور ورځنۍ شخړه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پکې ډېر هغه بهرنیان هم شامل ول چې د ګیس په کارخانې کې یې کار کاوه. هغه وخت وسلوالو پر هغې کارخانې حمله وکړه او کارکوونکي یې یرغمال کړي ول. د چارډ پوځ ویلي چې بالمختار پرون د مالی په شمال کې وژل شوی دی. د چارډ پوځ وایي دوی د ترهګرو پر یوې اډې برید وکړ او څو تنه یې ووژل چې پکې بالمختار هم شامل دی. د جمعې پر ورځ هم د چارډ پوځ دعوه کړې وه چې د ابوزید په نومي یو سخت دریځې وسلوال په یوه بیله حمله کې وژلی دی. د فرانسې پوځ تر اوسه د دې دوو کسانو د وژنې پخلی نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم په مصر کې وی او لولس مشر محمود مرسی سره به خبري وکړي. جان کیری ویلي دی به له مرسی سره په دې وغږیږي چې د دې هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې واشنگټن څه مرسته کولای شي. پرون جان کیری وویل د پیسو نړیوال صندوق IMF ته د 400 اربا او 800 میلیونو ډالرو د پور ورکولو لپاره پر اقتصادي اصلاحاتو صلاح ډیره مهمه ده. د پیسو نړیوال صندوق د پور ورکول به د مصر لپاره د امریکا د هغو مرستو مخه خلاص کړي چې ولسمشر باراک اوباما یې تیر کال ژمنه کړې وه. ویل کېږي په داسې حال کې چې مصري پاوند خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دا هیواد د بجټ یا بودیجوي تاوان سره مخامخ دی. جان کیری همداراز د اسلام پالو په مشرۍ د مصر پر حکومت او سیاسي اپوزیشن ټینګار وکړ چې په خپلو کې اختلافات هوار کړي او په هیواد کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت د ودې لپاره د یو سیاسي او اقتصادي ژوند احساس پیدا کړي. په شام کې فعالان وایي پرون د ترکیې پولې ته نږدې په شمالي ښار رقا کې سخته نښته شوې ده. د دوی په خبره په دې جګړه کې 14 یاغیان او 10 پوځیان وژل شوي دي. د شام بشري حقوقو څار ډلې ویلي پوځ د ښار په 2 سیمو باندې بمباري کړې ده. د ډلې او فعالانو دواړو ویلي چې پوځ په رقا ښار کې له هلیکاپټرو هم یاغیان په نښه کړي دي. په دې ښار کې د هیواد له تاوتریخوالي په کډه شوي 8 لک کسان اوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون او د شام لپاره نړیوال استازي احسر اب ابراهیمی پرون د شام بحران ختمولو په لړ کې پر ناکامۍ خپل خپګان ښودل دي. او ورسته خبر دا دی چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یوشینکو ګوند چې زموږ اوکراین نومیده ړنګ کړل شوی دی. دا پریکړه 13 ورځې د هیواد په پلازمینه کیف کې د ګوند غونډې پر وخت شوې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه موضوعاتو تفصیل لوري. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه راوغواړي. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله د مولانا فضل الرحمن لخوا د ټول ګوندیزه غونډې جوړولو د اقدام هرکلی وکړ او ویل چې د امن په خاطر به مرسته ورسره وکړي.
منګه ټول سره د میډیا د دای رابطه کار خلک به چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن دي. منګ صرف د ځان غم نیو راخستی، د ټوله دنیا د امن غم راخستی.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ اساف ځواکونه وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه ورستر بلې پیاوړي کیږي دوی ته په وختونو کې تلفاتو کې کمې واقع شوه.
The fact that the Afghan National Security Forces with each passing day are taking more and more responsibility.
په پیښور پوهنتون کې د نومیالي شاعر او لیکوال هروخات ډاکټر اعظم اعظم په ویاړ انزوریز نندارتون پای ته ورسید.
ډاکټر صاحب چې د پښتنو لپاره کوم هلې ځلې کړې دي هغه ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کوم. موږ باید دې ته نور انتظار ونه کړو چې یو څوک دې زمونږ نسترګې پناه کې بیا دغه په یاد هغه په ژوند باندې د هغې سره د هغې د خدمت اظهار وکړو.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو. اورېدو ته له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره دی په وفاقي کچ یو ټولګوندیزه غونډه راغوړي. په دغه اړه خبرې کوو په پیښور کې ل خپل خبريال شبیر جان سره. شبیر جان، تاسو ستړي مشي وایو او دا خبرې داسې ویل کیږي چې میاسب پرون کړی دی، نو دا چرته کم ځای کړی دی شبیر جان؟
بالکل، پرون د پیښور اکبرپور سیمه کې د عوامي نسل ګوند کې د 100 کسانو شمولیتي او پروګرام په هغه مهال باندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی یا ویان دی او د پختونخوا اسمبلی د پارلماني لیډر هم درانه نسل ګوند هغې خبرې وکړه چې دوی اولا د دوی له خوا چې کوم دی پیسر خار اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه د امن په خاطر او طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې وشوه. د هغې وروسته جمعیت علما اسلام فلرحمان ډلې دغه غونډه رابلله. بیا هغې ګورنر سره هم
شبیر جان دا پدغه خبرو کې د طالبانو خبره تا هم پخپلو خبرو کې وکړه، هغه وی چیرې مونږه هم دغه دغه سي رقم خبرو هرکلی کوو، خو بیا وای چې د پاکستان د پوز لخوا داسې کمی اشاره ته په انتظار دي، نو بیا سي پخپلو خبرو کې دغه اړه هم سب ویل کنه.
بالکل بچہ سے بتا سکتا ہوں خبروں کو یہ ویاس کو پتہ ہے پہلے خبروں کی اشارہ اوپر سے وفاقی حکومت کے ٹول سٹیک ہولڈر ٹول ادارے ادار سر کی بل ہم پتہ ہے خبر سے قلم کو پڑھوں گا تو کہ غور گورن ہاؤس کی دا خبر کو تو خال گورنر سر دا مولانا فضل الرحمن ڈالے دا غید قبائلی مجدین مشان جرگوا شکل یہ خبر ہے دا گورن خیبر پختون خان دا مولانا فضل الرحمن دا پختون کو چرا طلب سوال کو دا پرو سے کندے وسن کی دا غید دا سر سپاس میں لو شوی نے پتہ باندے خیبر پختون خان گورن جواب ورک شیرا کله ټول سیاسي ګوندونه او ځشي او کله صدر په اعتماد کې واغستی چې نو دا یانه مو چې څومره اداري د ملک خواغه ټول دې قانون اداري دې هغه دغه د لاندې راځي دغه د امر د لاندې راځي چې تر څو پر سیاسي ګوندونو په اعتماد کې او صدر په اعتماد کې د ټول په بچ کوم دې په اعتماد کې خلی یي بچ اخلي.
صحیح شو، ډیر مننه استاد شبیر جان، کور دې ودا.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
اور دن کو د عوامی نیشنل ګوند او بیا جمعیت علماء اسلام لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې تر ټول ګوندیزو غونډو ورسته د طالبانو خبره اوس هم پر خپل ځای ده چې دوی د دې خبرو پر مخ بیولو لپاره د پاکستانی پوز په انتظار دي. دا چې آیا پوز به په راتلونکي وخت کې د دې خبرو ملاتړ وکړي او کنه، په دې اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د ټولګوندیز غونډې لخوا د ګرینډ جرګې جوړولو وروسته د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله ویلي دی به د جرګې د غړو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پوره مرسته کوي. د دغه ګرینډ جرګې د غونډې مشري د تیرې جمعې په ورځ د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن وکړه، چې په ځواب کې ګورنر شوکت الله وایي دوی د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې د هڅو هر کله کوي.
اول خو مونږ د مولانا صاحب مشکور یو چې په دې کوششونو کې څه واخښتا او دا جرګه د آل پارټیز د سربراهانو نه واکمن هم کړه. د آل پارټیز مطلب دا چې د ټول پاکستان د سیاسي پارټو د سیاسي ډلو مشرانو دې ته واکمنه جرګه ویله. مونږ ټول سره د میډیا د دای رابطه کار خلق به چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن دي. موږ صرف د ځان غم نیو راخستی، د ټوله دنیا د امن غم راخستی.
د تیر میاشتې په درېمه نیټه د ناکلونه ګرځول شوی وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان بیان په یو ویډیو کې د حکومت سره د خبرو غوښتنه کړې و، خو وروسته یې دا هم ویلي چې باید دغه خبرو پر شا د پاکستان په وځ هم ولاړ وي، ځکه چې د دوی په فکر په پاکستان کې اصل طاقت د پوز په لاس کې دی. د پوز ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي په موجوده وخت کې پوز داسې پالیسی خپل کړې چې دغه خبرو اختیار یې حکومت او سیاسي مشرانو ته ورکړې، او کېدای شي د سولې په دغه عمل کې ډېر وروسته د پاکستان پوز مناسب برخه ولري.
مخامخشی او بل دوی سره وخت کم دی چې دوی اوس خبرې دي، نه د حکومت قابلیت شته، نه فوج دوی سره چې کم دی نه ولاړ دی، او نه دوی سره وخت فوج
فلحال یا اخباراتی ادارے چکم دا فوج دے رہے سر دی طول تقریباً دا پالیسے تائیو نگی اگر فلحال دا افغانستان میں توجہ مرکوز دا گئی داخلی معاملے ہوتا دمرا ترجیح نہ ورکی کم ادارہ دا مونگا اندرونی طور بانے حلقو نشو لگے سر متفق نے مدا خامشہ لگا وہ اگر سوچ دا دے کہ کفرس کا افغانستان کی مونگا فلحال دا فاصل کرن دا مسئلہ دمرا لیا دا مونگا حل کری
تر دے ٹول گندی سکھونٹے سو انہیں مخ کے عوامی نیشنل گند ہم دا پاکستان دا ٹول سیاسی گندونو یو غونډه را بللې وه په ټولنیزو ویبپاڼو ټویټر او فیسبوک زیاتره خلک د وسلوالو سره د خبرو مخالفت کوي او علت یې دا ښایي چې دوی اوس هم د بدامنۍ په خورولو کې لاس لري نو په داسې حالاتو کې به څنګه د خبرو عمل پر مخ ولاړ شي بلخوا قبایل وایي دوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي ځکه چې دوی د کډوالۍ د ژوند تنګ راغلي او باید حکومت د دغه خبرو له لارې په سیمه کې امن پر ځای کړي د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر وایي بلخوا سیرون کی دا هم وایي تر سوچ د پاکستان په وسط طالبانو سره د خبرو ملاتړ نیوی کړي تر هغه پورې د سولې د خبرو عمل د سیمې د عمل لپاره ښه نتیجې نشي راوړلې
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپګو
اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال سولې ساتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې د ناتو ځانونه د 13-15 کلونو پرتلا د لومړي ځل لپاره تر ټولو کم حد ته رسیدلې دي رپورټونه وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 18 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او 13 کال په همدې موده کې 55 امریکایي سرتیري وژل شوي ول په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناکرارۍ د پخوا په پرتلا زیاتې شوې دي د ناتو په تلفاتو کې د دې کمی سبب څه شی دی په دې اړه تفصیل د اجمل اند په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د بهرنیو سرتیرو تلفات د 13-15 کلونو په پرتله تر ټولو کم حد ته رسیدلی دي د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګونتر کتس د ازادۍ رډیو ته په مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په تلفاتو کې د دې کمی سبب دا دی چې د ناتو ځواکونه نور د جګړو په لومړیو کرښو کې نه دي جنرال ګونتر کتس وایي د ناتو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیرېدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي دوی دي چې له دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او ایتلافیز ځواکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي لکه افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او اوس دوی د جګړې په لومړیو کرښو کې د پخوا په شان نه دي ویل کېږي چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو تلفات له امریکایي سرتیرو هم کم و چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې 2 سرتیري له لاسه ورکړي او په تیرو 2 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو تلفات دومره کم حد ته راکوزیږي په تیرو درې میاشتو کې نه ډسمبر جنوري او فبروري کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکا 18 سرتیري وژل شوي چې تیر کال په همدې موده کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 500 تنه وو په کابل کې د ایساف ویان د دوی د تلفاتو د کمیدو بل سبب هغه اقدامات وبلل چې د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخه نیولې جنرال ګونتر کتس وایي د دې کمی بل سبب دا دی چې په تیرو 2 هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ایتلافي ځواکونو بریدونو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلی د ایساف ویاند زیاته کړه په تیرو 2 اونیو کې چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له منځه د بریدونو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات شوي هغه ډیر موثر وو د نوموړي په وینا په دې برخه کې هم د ناتو ځواکونو او هم افغان ځواکونو پر ځای ګامونه اخیستي څو دا ډول بریدونه راکم کړي په افغانستان کې د ناتو په مشهد نړیوالو ځواکونو ویاند ویل افغان او ناتو ځواکونو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو کې د هغه افغان افسرانو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي چې فکر کېږي له طالبانو سره اړیکې لري لا بل پلوه د ګونتر کتس په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو لپاره افغان چارواکو لخوا جدي قوانینو خپلولو هم په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالب پلو د شمولیت مخاطر یو هدنی ولیدا څارونکو وایي هم دا درې میاشتې چې د بهرنیو ځواکونو تلفات پکې د 13-15 کلونو په مقایسه تر ټولو کم حد ته رسیدلی بیا د افغان پولیسو او ملي اردو سرتیرو لپاره خونړۍ میاشتې وي یوازې په تیره اونۍ کې ول سیمیز پولیس د غزنی په اندړو کې په یو پوسټه کې لومړی مسموم او بیا ووژل شول تر دې و ورس وروسته په کونړ کې د سړک د غاړې د یو مان چاودنې لګ تر لګاته نه د ملي پولیسو سرتیري ووژل
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله ته. احمد الله، دغلته داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم داسې یو پریکړه کړې ده چې د تیلو په دې نرخونو کې چې په دې وروستیو کې کم زیاتوالی راغلی و، هغه د یو پریکړې په ترڅ کې بیرته هغه اضافه اغستې ده او د تیلو بیې وایي چې راښکته شوي دي. نو څه تفصیل لري تاسو په دغه اړه؟ احمد الله، مهرباني وکړئ.
مننه بادشاہ جی. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تیر ورځ چې کوم د روان میاشتې په لومبۍ نیټه باندې کوم د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې چې کوم 4.15 روپۍ پورې اضافه کړی شوی و، نو وزیر اعظم پرون هغه اضافه واپس اخستو احکامات جاری کړل او دې لړکی بیګا 12 بجو نه مخکې اوګرا چې کوم د تیلو چې کوم او دغه چې کوم اداره ده هغه دا نوټیفیکیشن جاری کړو او قیمتونه چې کوم هغه واپس لکه د 18 فروری چې کوم قیمتونو د پټرولیم مصنوعاتو د هغه سطح ته واپس راوستل. د وزیر اعظم سیکریټریټ لخوا چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې ده نو په هغه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم چې کوم دی هغه د احکامات جاری کړل چې موجوده حکومت چې کوم دی لکه په دې کې د پټرولیم قیمتونو چې کوم زیات کړې شوې ده دا اضافه دی واپس واغستل شي، ځکه چې دا اولس سره زیاتې دي او په نړیوال منډۍ کې چې کوم دی هغه د تیلو نرخونه اوچت شوي نه دي. نو دې لړکی کوم چې د پټرولیم دغه چې وفاقي وزیر دی، د خزانه چې کوم وفاقي وزیر دی سلیم اچ مانډوی والا، هغه سره هم وزیر اعظم ملاقات وکړو او هغه ته ویل چې دا قیمتونه واپس واخستل شي. نو باچا جی، دا کوم قیمتونه چې اوس موجوده چې کله اضافه پکې وکړل شولان د پټرولو نرخ چې کوم هغه د 103 روپونه 106.50 روپۍ ته، د ډیزلو نرخ چې کوم هغه د 109 روپونه 113 روپۍ او 55 پیسو ته، او د خاورو تیلو نرخ چې کوم هغه 99 روپونه 103 روپۍ او 98 پیسو ته ورسېدو، ولی واپس چې کوم اضافه واغستل شو نو د 18 فروری باندې کوم نرخونه نو هغه ته واپس راوستل شو. بل زه دا خبره هم وکم چې په موجوده حکومت چې کله د 13-15 کالو کې د پټرولیم مصنوعاتو چې کوم نرخونه ته وکتل شي نو په دې کې تقریبا د 95% نه واخله تر 98% پورې چې کومه اضافه دا کړی شوې ده، ځکه د شماریاتو ادارې تر مخه چې هغه کوم دغه جاری کړی نو په هغه کې تقریبا د 2000 کال کې د پټرولو قیمت چې هغه تقریبا 50 روپۍ خواو شو، خو ولې په موجوده وخت کې دا 103 روپۍ ته رسیدلې ده. یعنی دې کې دا تقریبا 95% تر 98% پورې په دې 15 کالو کې کم ده دا اضافه کړې شوې ده.
صحیح شو. ډیر مننه ستاسو احمد الله، کور دې ودان.
ډیر مننه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 اتیا او 15 وسو شپېته کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شي.
اوریدونکو، د افغانستان د علماو شورا د پاکستان د علماو د شورا ورسته سرګندونې سیاسي وبدلې او هغه په ټینګه رد کړې. د پاکستان د علماو شورا مشر په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې ځانوجن کې حمله جایز دي. د افغانستان د علماو شورا د شنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې اسلامي حکام ټینګ دي، نو څنګه په دې هیواد کې ځانوجن کې حمله روا او په پاکستان کې ناروا دي؟ په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په رپورت کې.
د افغانستان د علماو شورا لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی شه د پاکستان د علماو د شورا د رئیس د فتوا کوم شرعي اساس نه لري، بلکې سیاسي او استخباراتي هڅونه دي چې د مسلمانانو ترمنځ ستونزې او فتنې لا ډېروي. د علماو د شورا په دې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوی راغلی شه په افغانستان کې پریکړې د اسلامي شریعت پر وړاندې کیږي او د دې هیواد اساسي قانون هم پر اسلامي احکامو ولاړ دی. د افغانستان د علماو د شورا په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په لندن کې موافقه کړې و چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو کانفرنس به په کابل کې جوړ شي. اعلامیه وایي چې یو پریکړه ده هم و چې په کابل کې به د افغانستان او پاکستان د علماو په کانفرنس کې د کومي خوا په ګټه او زیان نه، بلکې د موجودو ستونزو د حل او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي احکامو لمخې پریکړه کیږي. د افغانستان د علماو شورا اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو د علماو د شوراګانو ترمنځ دا فیصله هم شوې چې په کابل کې بعد دینی علماو په کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر علامه طاهر اشرفي له رسنیو سره په تازه سرګندونو کې ویلي چې په پاکستان کې ځانوجن کې حمله نه دی روا، خو په افغانستان، کشمیر او فلسطین کې د دې ډول حملو ترسره کول جایز دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې د لیکوالي سیما مصطفی لیکنه خبره شوې ده. نو موري لیکي جنوبي اسیا د خبريالانو لپاره خطرناک سیمه ده او حکومتي او نه حکومتي ادارې اکثر هڅه کوي چې رسنۍ تر خپل واک لاندې وساتي. لیکواله د پاکستان په اړه لیکي چې په دې هیواد کې خبريالي خطرناک کار دی. د مقالې مهمه برخه ل انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا کی سیما مصطفی لکی جنوبی ایشیا د خپلو خبریالانو لپاره خانه ده. آزاد میډیا د حکومت او نورو غیر سرکاري ډلو او اشخاصو دواړو نه یریږي چې هغه په د هر ډول فشارونو اچولو هڅه کوي. لیکوال لکی په میډیا د کنټرول اچولو طریقې به بدلی وي خو د ټولو حکومتي او غیر حکومتي ډلو اراده یو شان وي چې میډیا خاموش کړي او یا د یرولو په ذریعہ د په قابو کې راولي. رسپانلی کې په پاکستان کې غنښمیر خبريالان وجل شوی دي. خدایي قاتلان ډېر کم نیول شوی او د داسې پیښو اکثره خبرونه د بدو نتیجو لویره د مطبوعاتو تر قوانینو سنسر کیږي. رسپانلی کې په حقیقت کې ایس سنسرشپ نشتا بلکې د پټو قوتونو لخوا داسې قوانین جوړیږي چې خبريالانو خلاف ورزي صرف په خپل سر کول شي. رسپانلی کې هغه خبريالان چې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکولو بجه خارونو تلیګل شوی هغه محل وجل شوی چې خپل کولو ته په سفر کې وو. په دې وجل شوو کې سنې لومړی لا درک شوی او وروسته یې مړی مندل شوی دی. لیکوال هند هم د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولې دی او لیکي چې د هند شمال ختیځ او په خاصه توګه په مانیپور کې خبريالان د ترهګرو ډلو تر دړکو لاندې کار کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اری کرفیو وروستو ورځپاڼې تر څو ورځو لپاره بندې کړل شي. د هند په نورو ریاستونو کې د غټو ورځپاڼو او د ټلویزیوني چینلو مالکان اکثره د حکومت او سرمایه‌کارو له فشارونو سره مخ وي چې د دوی د خبرونو خپرولو اجازه هم هغه خلک ورکوي. لیکوال لیکي بلخوا په سریلانکا کې حکومت په تامل او د تامل د ازادې غوښتونکو ډلو د هدفي بریدونو وروستو ډېر څه پټ کړل او په پوره توګه د سنسرشپ هڅه وکړه او دغو سیمو ته یې د کورنو او بهرنو صحافیانو د تګ اجازه ورنکړه. رسپانلی کې په سریلانکا کې د تامیلو د بچنې او په دې وروستیو کې د تامیلو د آزادې غوښتونکې ډلې کومندان ویلو پیلای پرابیکرم د 12 کالو د زوی د بچنې خبر د کورنو مطبوعاتو پر سر لومړی د برتانیې خبری چینلو ورکړو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې مقاله مول انیسا اجمل اوریدا او سوریدونکو د کرن خان په غږ د د نوي سندراو
اشنا ورسرا ستا خبر او خپل زان سرا کې نما بلها خبر خبر سر بارا نو چھے آشنا ورسرا ستا خبر
د کرن خان سندرمو واوري دا وريدونکو اوس نهني مي بجي شوينو ل پامير ساحل با ته خبرونو لندي سوور
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ دی له طالبانو سره د خبرو په اړه ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان می افتخار حسین بیګا ماښام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نېشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت له فیډرالي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ټولو اړوند ډلو ته بلنه ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه ویلي په دې هیواد کې د تیرو 15 کالونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبر نن د نړیوال سولساتي ځواکونو ایساف ویان جنرال ګونټر کټس له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی دا. نوموړي ویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړۍ لیکو کې نه دي. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد خونزاده وایي لومړني معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د آسترالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یوه تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل البته ورنکړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. بلخوا ناټو هم پرون ویلي ول چې سرتیرو یې په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژلي دي. د چاډ پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر یې وژلی دی. دا کس مختار بل مختار نومیږي. د په جنوري کې په الجزایر کې د ګیس پر یو پلانټ په خونړي برید پړه منلې وه چې په کې شپېته کسان وژل شوي ول. په شام کې فعالان وایي پرون د ترکیې پولې ته نږدې په شمالي ښار رقا کې سخته جګړه شوې ده. د دوی په خبره په دې جګړه کې شپاړس یاغیان او لس پوځیان وژل شوي دي. د شام بشري حقونو څار ډلې ویلي پوځ د ښار پر څو سیمو بمباري کړې ده. خبرونه پاتې
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورید او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په ټولګوندي زغونډه او د هغې رستو د طالبانو سره د امن مذاکراتو په امکاناتو لیکلي دي. د پېښور نخبریدونکې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو لخوا د پوز نه بغیر مذاکراتو کې د ګډون نه انکار څه نوې خبره نه ده، بلکې هغوی وړاندې هم د بعضي سیاسي مشرانو ضمانت غوښتې وو. خو بل طرف ته د ګورنر خیبر پختونخوا خبره چې پوز د حکومت یو ماتحته اداره ده او چې حکومت سوایي پوز به په هغې عمل کوي، دا هم د منلو دا ځکه چې وړاندې سو کالو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان اپریشن لړکی پوز د ډېر دباو باوجود هم د حکومت فیصلو ته انتظار کړی دی. اداري مخکوي چې اوس که مذاکرات کیږي هم نو دې کې به ډرون بریدونه اهم کردار لوبوي، ځکه چې کچرته د لوزنامې رستو ډرون برید وشو نو د هغې بدل به طالبان د سکیورټي فورسز نه اخلي او دغه رنګ به لوزنامه بیا ماته شي. نو ضروري ده چې د لوزنامې صورت کې دواړه ډلې ډېر د صبر نه کار واخلي. اداري اخره کې وایي چې د ای پی سی رستو د جرګې د غړو گورنر سره ملاقات او گورنر هاوس د رابطه مرکز په ځای استعمالولو وړاندیز هم د ستاینې وړ دی او ښکاري چې حالات سمړخته روان دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې اوس د غلړ کې عملی ګامونه واغستې شي او د یو بل په موقف ځان پوه کړي شي، ځکه چې د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورتحال لیک کړی دی. اداریه وایي چې د تیرې سمودې راسې بلوچستان کې د خلکو د رکېدو سلسله روانه ده، خو رستیو کې یو اعلی عدالتي اهلکار واسه ترين چې د اسلام آباد نه کوټه روان وو او جوب په مقام بيدرکه شو د خلکو توجه ځانتر او ګرځوله. اداري وایي چې د نوموړي پر کېدو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د خپل اند نوټس هم غستې دي، خو خبره دادا چې تر اوسه د دې پیښه وجنه د معلومه چې واسه ترين چا اولی تختولې دي. اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د ژبې، قومیت او فرقو په نوم حالات خرابيږي او د مختلفو ډلو لخوا خلک تختول کیږي، خو تر اوسه سیاسي حکومت دی اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د بلوچستان حالات ورس پورس خرابې دو اړخته روان دي. اداري اخره کې وایي چې بلوچستان کې روان لا قانونیت د صوبې او ملک ماتولو کوشش دی او کنن هم د دې د بچکولو کوشش اونه شو نو هغه ورځ لري نه ده چې موږ به د بلوچستان بیلتون او د ملک تباهي په خپل سترګو وینو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډاون لیکي د جمعیت علماء اسلام د ټولګوندیزي غونډې په خبرې شوې اعلامیه کې ډېرې خبرې مبهمې یا ګونګې دي. په لیکنه کې راغلي لدې داسې بریښي چې د ترهګرو په اړه د موجود عام تاثر بدلولو هڅه شوې وي. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د خلکو په فکر کې لوی مثبت بدلون راغلی دی او د خلکو غوښتنې بدلې شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ډان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د خبرې شوې اعلامیې د متن ژبه داسې ښکاره کوي لکه لا قانونیت چې د پاکستان د بدامنۍ اصلي لامل وي. په دې متن کې د ترهګرۍ او د اورپکی توب له سره ذکر نشته او نه هم په دې اعلامیه کې د اورپکو څه ذکر شته، بلکې اوس خو داسې ښکاري لکه ترهګر چې ونډه لرونکي وي. ورسپانه ډان لیک کې په اعلامیه کې راغلي چې جنگ ځپلو ته باید معاوضه ورکړل شي، خو دا خبره سپینه شوې نه ده چې جنگ ځپلي کوم خلک دي. دا ورسپانې په باور اعلامیه مبهمه ده او داسې ښکاري لکه د پاکستان اسلامي ګوندونه چې د ترهګرو په اړه عام تاثر بدلول غواړي. ادارې وړاندې لیک کې دا نه ده څرګنده چې په قبایلي سیمو کې میشتې وسلوالې ډلې به د طرحه شوې لوی قبایلي جرګې سره خبرې وکړي او کنه، ځکه چې دوی تل د پاکستان د قبایلي سیمو نه ملکان وستي دي او کتیر سمحال ته وکتل شي نو ناهیلي مخې ته راځي، ځکه چې د سولې ټولې هڅې تل په ناکامۍ پای ته رسیدلې دي. ورسپانه لیک کې خو که سیاسي مشران بیا هم غني چې خبرې اترې ضروری دي نو و دې کړې خبرې، خو دا خبره دې هم په پام کې للی چې که دوی د تشدد پر ضد په یو خوله ولاړ پاتې نشي نو بویا چې بری به نه مومي. بل پلو نیویارک ټایمز د افغانستان په حالاتو د امریکا د پوځ د یو پخواني افسر توماس جیمز برینن مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي کله چې د 2011 کال په سپرلی کې افغانستان پریښودلو نو تر هغې وړاندې به د دوی په مجلسونو کې لسګونو افغانانو برخه اخیسته او خپلې غوښتنې به یې کولې. دوی اوس دا غوښتنه نه کوله چې جومات راته جوړ کړي او کویان راته وکنې، بلکې دوی د کمیونټي سنټرونو یا ټولنیزو مرکزونو او د لویو مکتبونو د جوړولو غوښتنه کوله. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د هلمند د خلکو خوبونه رښتیا شي دی له افغانستان ستون شو، خو هیله ښکاره کوي چې د ده نه پس ورغلو نورو ځواکونو به ښایي په دې لاره کې څو نور ګامونه هم پورته کړي وي. جیمز برینن لیکي کله چې دی په افغانستان کې وو نو مشاهده کړي وو چې دغلته ډیر مثبت پرمختګونه هم شوي دي، خو کله چې ستون شو خبرونه تعقیبول حیرانه شو چې په رسنیو کې د افغانستان په اړه هیڅ مثبت خبرې له نظره نه تیریږي. نوموړی وایي هیله مند دی چې د ده لخوا په افغانستان کې پرانیستل شوی مکتب به لنډمهاله نه وي پاتې شوی او اوس به هم دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وي.
او د نجیب عامر وو چې د نړیوال مطبوعاتي تاسو ته اوربل اوریدونکو او هم د افغانستان په اړه د یو بل رپورټ. د دغه ولایت او هیواد د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د آسټرالیایي ځواکونو په ډزو دوه افغان ماشومان په تیروتنه وژل شوي دي. امیر محمد اخونزاده وایي په یو پلاوی ټاکلې ده چې د پیښې بشپړ جزئیات معلوم کړي او په دې برخه کې ورسره د اساف ځواکونه هم همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډانفورد پرون په اعلامیه کې ومنله چې سرتیرو یې دوه افغان ماشومان وبجلی دي. په دې اړه نور تفصيل اجمل انت وړاندې کوي.
د اوروزګان والی امیر محمد اخونزاده وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د اوروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې د سرلۍ ځواکونو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژل کېدلې او تصادفي او د تیروتنې له مخې رامنځته شوې پیښه ده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا تیروتنه څنګه رامنځته شوې ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل سیمې ته یو هیئت استولې سو د پیښې نور جزئیات ورخونه معلوم کړي. امیر محمد اخونزاده وایي چې په سیمه کې د دې دوو ماشومانو د وژل کېدو پر مهال نه پوځي عملیات روان وو او نه دا پیښه د کومې چاپې نتیجه ده. خوناټو پرونو ول چې سرتیرو یې په اوروزګان کې په تصادفي توګه دوه افغان ماشومان وشلي. په افغانستان کې د ناټو مشري د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد په یوه اعلامیه کې وویل چې د عملیاتو په بهیر کې دا دوه ماشومان په تیروتنه وشل شوي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د اوروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې پیښه شوې. په دې اعلامیه کې د جنرال ډانفورد له خولې ویل شوي چې زه شخصا د دې پیښې له کبله بخښنه غواړم او د دې دوو وژل شوو ماشومانو کورنیو ته تسلیت وایم. د اوروزګان والی امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې د اساف استازی هم دی او اساف له خپل اړخه هم سیمې ته د څېړنو لپاره یو مستقل پلاوی استولی دی.
نوموړي ویلي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه په تېروتنه رامنځته شوې او ایساف له موږ سره د دې تېروتنې د څرنګوالي په معلومولو او د پیښې په څېړلو کې مرسته کوي. څارونکي وایي افغان ولسمشر چې لا دمخه د ناټو په عملیاتو کې په کونړ کې د ولسي مرګ ژوبلې او په میدان وردګو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا له خلکو سره ناسم چلند په غوسه کړی، دا پیښه به یې د ناټو په مشرۍ له ځواکونو سره اړیکې نورې هم ترینګلې کړي. تر دې مخکې استرالیا ځواکونو ویلي و چې دا دوه ماشومان د جګړې په یوه پیښه کې وژل شوي، خو پرته له دې چې ووایي د دوی سرتیرو ته په دې جګړه کې کوم تاوان نه دی رسېدلی، د پیښې په اړه یې نور جزئیات نه وو ورکړي.
مشال ریډیو اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکا له سفیر ریچرډ اولسن سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه ویاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه لیدنې تصدیق کړې او ویلي دي چې دواړو د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو خبرې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله په دغه اړه تفصیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی لخوا روان په مذاکراتي عمل د امریکای په شمول غربي ملکونو ته هیڅ تحفظات نشته. په پیښور کې خبريالانو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې امریکای سفیر سره یې ملاقات کې په دواړخیزه تعلقات او د ملک په موجوده صورتحال خبري اترې وکړې. مشال ریډیو چې کله د ملاقات په حق لپاره اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ویاندې میرمن راین هیرس سره تماس ونیولو، نو نوموړي ویل دا وایي چې دا ملاقات اوس پټ نه دی پاتې او زه یې تصدیق کوم چې ریچرډ اولسن سره مولانا فضل الرحمن ملاقات کړی دی، خو زه د دې ملاقات په حق لا تفصیلات نشم درکولی ځکه چې په سفارتي کچ کوم ملاقاتونه وشي نو دا زموږ پالیسي نه ده چې تفصیلات یې ورکړو، خو زه فقط دومره ووایم چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او دواړخیزه معاملاتو خبرې اترې وشوي. خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې حکومت لخوا پاکستانی طالبانو سره په خبرو اترو امریکا اندېښنې لري او ممکنه دا چې د ملاقات کې په دې حق له خبرې اترې شوي وي.
کله د طالبانو سره د خبرو دا مسله پاکستان کې راغلی و نو دا غیر مستدعی پاکستان کې رپورټونه خواره شوي چې امریکا دغه تجویز سره اتفاق نه لري. امریکای سره دا ګیله ده چې پاکستانی طالبان یا داغي سره چې نورې تعلق لرونکي ډلې دي افغانستان کې په امریکایي فوجونو باندې حمله کوي، نو هغه سره لږ شان شکوک شته د دې ممکنه یا د دې احتمالي خبرو چې امکانات دي چې سوخ شروع شي. د امریکای اندېښنې شته د دې طالبان سره د خبرو په اړه باندې او کېدی شي دې غونډه کې د اندېښنې د امریکای سفیر مولانا فضل الرحمن سره شریکې کړي وي.
یاد دي چې جمعیت علماء اسلام فی ډلې د تیر زیارت په ورځ ټولګوندیزه غونډه رابللې وه او د دې غونډې یو ورځ وروسته مولانا فضل الرحمن د امریکای سفیر سره ملاقات وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې موږ تاسو سندري هم درورو، نو راځي چې دا وخت د شفیق مرید په غږ دای وسندره وو.
آسمان کی ستوری نوی زندگی رے دل مانا چکتاب کی توری نوی ہلتا خار دسرا گونو نش تو رم دین سے کرول بے وسیدا بے وسیدا بے وسیدا بڑا سب نگر جدائی جدائی کار وچ کرنا ہے
سترگو لا دے اوس م گوگل کے زڑ دے واڑی نو می واخے پٹ پو کے پ غزل کے گردا وے سن گندے لے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا واڑس وگڑو نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی
د شفیق مرید په غږ مو سندره واورېدا. اوریدونکو تیر کال پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د وو وژل شو کسانو د کورنۍ غړي وای. له تیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې میشتي خو په دغه ښار کې زیاتو شو نام نه یو دوی دغلته هم دوی ته ژوند کول ګران کړی دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه اغیزمنې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی دی چې د جمشید بیبي په نوم د یوې ځپل شوې ښځې په غږ پیل کړي.
لکه هغه خبرې هغه هغه ناسته ویلاړه هغه هغه هر څه مالا یاد دي. اوس لکه یوې خبرې ارمان دي رسی یو یو وخت راته لکه را یادېږي. نو خپل ماین خو داسې زر د چا نه ویریږي کنه داسې زر خو نه څپله کېږي. دا ریځې د په مو ډېرې سختې وي.
دا غږ د جمشید بیبي دی. څه د پاسه یو کال مخکې د پېښور سره نږدې د متنو په شریکې سیمه کې د وسلوالو لخوا د دې 45 کلنې مېرمن له کوره د دې د خاوند لیورونو او لیورزو په ګډون و جنازې وتلې وې. هغه وایي د دوی په خپل کلي کې د مودې راهسې د یو چا سره قبایلي دښمنی وه. بیا یو وخت د دوی په سیمه کې اورپکې زیات شول او د دوی دښمنانو د سیمې له اورپکو سره یو ځای لومړی د دوی په حجره کې بمی چاودنه وکړه او ورپسې یې په حجره راکټونه ورول.
راوړو کې کمره نه کمره دی الله په کارو داسې چاته شوی او بیا داسې لاړه. دوی چیغې ما والی دي او دوی چیغې مې بلې یور والی دي بلې هغې یو دوه سوکه زړه لهیر کړلو. بیا مو بیټرۍ راواخیستې او بیا مو دا ټیرنې پې پراتې وې مو تیسې کړې خاټې پې پراتې وې چوکۍ پې پراتې وې. نو بیا لکه نه چا ویښته ښځو شو کولي که همیشه یې پاره چې لوټ په ښځې زیات شي ویښته شو کوي ګریوان شلوي لکه مو دا یو کار هم نه دا کړی.
جمشید بیبي زیاتوي د دغې دردناکې پېښې وروستو دوی کراچۍ ته کډه شوي دي.
ما پیدایش دی ما عمر دی ما واده دا ټول په کلی کې شوی ده. نو ما له نه ور دوره سي نه ګاډي لمبر پېژنم نه ځای پېژنم. ویلې چې ملک مو د کمو ډېر په دې کراچۍ کې ډېر وخت تیر کړو خو هغه ملک له بڅو.
نوموړی وایي د قبایلي دښمنۍ نتیجه د ظلمو وجنه او د پښتنو ښځو تل عمرې کوڼتون وي.
ما خپل خاوند په خپله ویلي دي چې ما دا جداد نه ده په کار ما دا هیڅ شی نه دي په کار. ما تاسو ژوند په کار ده خودي مو د پښتنو خلکو بس دا یو غه ده ښه کار نه ده چې ښه کار ده. ښه کار هغه کار ده چې ښه تعلیم وکړي ښه په خوشحالي عمر تیر کړي هغه ډېره ښه خبره ده. اوس په دې اوو کاسو کې خالي زه په دې عمر کې یم خالی زه په دې عمر کې یم. دې یوې لیورځي نه مې څلورو میاشتو نه وي پاتې شوی. بل لیوره نه مې یو دورځ وی ده او بلې دې درو میاشتو په کوت کې و. دا دې کوڼتون زندگی چې ده دا ډېره ګرانه ده. دا آسانه نه ده دا ډېره ګرانه ده.
د جمشید بیبي دیرش کلن زوی ډاکټر سعید افریدی وایي د تیر یو کال راهسې په کراچۍ کې په آرام اوسېدل خو د کله راهسې چې په کراچۍ کې ځینې وسلوالې ډلې قوي شوي دي دوی ته یو ځل بیا د ځینې عناصرو لخوا دړکې ورکول شروع شوي دي.
کله هلته نه دلته راغلم دلته هم بیا د لاست یو میاش مخکې شل ودې مخکې بیا هغه میلا شوی اطلاع چې را هغه اوس تا پسې فورس لګولی دی دلته کراچۍ کې. کراچۍ کې خو آلریډي داسې حالات دي زمونږ دلته یو ماما دی هغه ته بله ورځ هغه ته میلا شوی ده. نو اوس لار نه معلومیږي بس چې کوم طرف ته لاړ.
یاد دی وی د 2012 کال د فروری په 12 نیټه د خیبر پختونخوا نیمه قبایلی سیمه متنو سره نږدې د یو کلی په حجره کې د بمی چاودنې له امله د یو کور و کسان وجل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، ډرامه لیکونکی او شاعر ډاکټر اعظم اعظم د ژوند او فن په ویاړ په پېښور پوهنتون کې جوړ نندارتون پای ته رسیدلی دی. د ننګرهار د پښتنو ځوانانو لخوا د یو ورځني نندارتون ته د خیبر پښتونخوا، افغانستان او بلوچستان یو شمېر لیکوالان، خبریالان او پوهان ورغلي ول. تفصیل د اسرار اتل په دې رپورټ کې.
د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ډرامه نگار خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند او فکر په ویاړ را جوړ انځوریز نندارتون سرته ورسېد. یاد نندارتون د ننګرهار د تکړه انځورګر حمدالله ارباب لخوا د پېښور پوهنتون په پښتون کلتوري میوزیم کې را جوړ کړی شوی و چې پکې د سلګونو زده کوونکو تر څنګ د خیبر پښتونخوا، کویټ او افغانستان لیکوالانو او جرنلستانو ګډون کاوه. په نندارتون کې د وتلي لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم د انځورونو بیلابیلې نمونې په رنګونو جوړ کړی شوی وې چې د هغوی د فکر او فن څرګندونه یې کوله. د یاد نندارتون را جوړون کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب د نندارتون په اهداف او مشال ریډیو سره خبرې کړي.
هدف یې دا دی چې ډاکټر صاحب چې د پښتنو د پاره کومې هلې ځلې کړي دي، هغې ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کړو، ځوانانو ته د هغه د فکر په حق له خبره وکړو. که پښتانه د هرې شعبې سره د دې تعلق دی، زمونږ غټه غمیزه دا ده چې پښتنو کې چې کله یو څوک په حق ورسېږي بیا د هغه په مزار سر ټکو. دغه سوچ بدلول دي. موږ باید دې ته نور انتظار ونه کړو چې یو څوک دې زمونږ نه سترګې پناه کړي، بیا د هغه په یاد، هغې په ژوند باندې د هغې سره د هغې د خدمت اظهار وکړو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت کلتوري اتاشي زردشت شمس د نندارتون د پرانستې دستوري ته په خپلو خبرو کې ویل چې دارواخاد ډاکټر اعظم لوړ شخصیت دواړو خواو ته خور دی، باید ډیر کار پرې وشي.
په دغسې مختصر وخت کې د ډاکټر صاحب هغه ټول شخصیت، د هغه علمي لیکنې، د هغه شعر، د هغه نثر، د هغه ډرامې تر اډانې دي، په هغې باندې ډېر زیات کار ته ضرورت دی. ډاکټر صاحب صرف د پښتونخوا پورې محدود نه دی، د لر او بر، د یون او د یووالي یو سمبول خپله ډاکټر صاحب و.
د خدای بخلي ډاکټر اعظم ایک یو پنځلس کلن زوی فاروق اعظم چې په دغه نندارتون کې شریکو د خپل خبرې پیل یې د خپل بابا له شعر څخه وکړ.
افساس کې نوې چرته شي سپه د سمندر ډېر ګران دی، زړګیا په زړګو کې اوسېدل. د بابا غم صرف زمون د کور غم نه، بلکې ټول قوم غم او دا غم مونږه بابا زړګون لکونه مینان بډارز غملې دي. ډېر مننه کومه افغانستان د روریانو کم نشو دا د مینې سمندر په تشهدو چې څومره هېرې دي دومره په زړه اوره دي.
له کویټ څخه دغه نندارتون ته راغلی لیکوال او شاعر صادق جلک مشال ریډیو ته وایي چې د غونډې لوی لاسته راوړنه د دواړو خو پښتنو یو بل سره ناستې دي.
انځوریز نندارتون ته رالم، ډیر خوشاله شوم. د دې وګټه دا وسو چې دا د نوي نسل ته، نوي ځوانانو ته د اعظم صاحب پیژندنه وسو. کڅم دی مشهور دی په پلرو بر کې، خو بیا هم دا د حق چې د دوی پر ځای کړی. او لوی ګټه دا وسو چې د بیلابیلو سیمو څخه چې کوم خلک راغلي یو بل سره ولیدل، د خیالات او فکرونو تبادله وشوه.
د دغه ورځنی انځوریز نندارتون د مشورولۍ په خبرو کې لیکوال او شاعر سعدالله جان برق ویل چې د دوړو خو سیمو د لوړو شخصیاتو او اتلانو په ویاړ غونډې ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. دوی د ډاکټر اعظم په ژوند او شخصیت وړاندې داسې وغږېدل.
یو اپ پکې دو چې هرسینو، دویم اپ پکې دو چې حسد، غصه، جګړه، سازش، دا قسم چیزونه ولا سره ډوړتل نه. نو دا اپونه دي نن زمانه په حساب باندې. نو دا هغه سیدونه دغه قدردانو ما چې هغه کې نو او په مونږ ټولو کې شته.
د پېښور پوهنتون د کلتوري میوزیم په انګړ کې دغه ورځنی نندارتون تر مازیګره دوامدارو چې پکې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره تړلو خلکو ګډون وکړو. د نندارتون د کوربا او را جوړونکي حمدالله ارباب په وینا، دغه لړۍ کې به دواړو خو ته د ژوندو لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو په کارونو د انځوریزو نندارتونونو دا سفر روان ساتلی شي چې مقصد یې دواړو خو ته د مینې، امن او ورورولۍ زمینه برابرول دي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
بلې خواته اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سپرلی پراتک سره د منګوري خار مدني ټولنو سپرلی د امن په نوم یو مشاعره وکړه چې حال یې له سیمې څخه د خپل خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن او ځوانانو ټولنې سیات په ګډه د سپرلی پراتک یو خوندوره مشاعره وشوه. مشاعره کې د سوات شاعرانو سره سره د کویټې څخه راغلي شاعرانو هم خپل شعرونه وړاندې کړل. د مشاعرې په اول کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الله سیار په دا اړه وویل.
د دې این جی او سیکټر کې چې څومره کارونه دلته کې په دې سیمه کې کیږي، په ایجوکیشن کې هم کار کیږي، په اګریکلچر کې، په هیلتھ کې، په ډیولپمنٹ کې ښه کافی ډیر زیات کارونه کیږي، خو په آرټ او په کلچر کې، لٹریچر په مت کې چې په دې کې زمونږ دې سیمې ته ډېر لوی زیان رسېدلی دی. په دې حواله باندې د دلته چې زمونږ سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن کوم بنیاد ایښی و، نو هغه یو داسې تیږه ثابته شوې ده چې اوس زموږ په دغه این جی او سیکټر کې د احمد زیب علي ملګري وخت په وخت باندې د مشاعرو انتظام هم کوي، د ایگزیبیشن انتظام هم کوي، او دغه یو ډېر د نیکمرغۍ خبره ده زموږ لپاره.
د ځوانانو ټولنې سیاد چې دغه مشاعرې تابعې کړې وه، د هغې مشر احمد زیب په دغه مقاد د مشاعرې مقصد په اړه وویل.
پرلې د امن مطلب دا دی چې د کوم پرلې را روان دی، بوټي بل شوي دي، ګلونه شروع کړي دي، او امن چې هغه د وخت ضرورت دی، کاغه په کوټه کې دی، کاغه په سواد کې دی، او هغه په پاکستان کې دی. منګه باید چې دا خپل ملګرو ته کوم چې دلته راغلي دي کوم چې ناست دي زمونږ د هغه ځوانانو د طرفه کوم چې دلته په سوات کې زموږ سره کار کوي او د هغه ځوانانو طرفه کوم چې د کوټې نه د لورلاین راغلي دي د یو پیغام خپرولو لپاره چې هغه د امن
د مشاعرې کوربه د کوټې څخه راغلی زلمی شاعر عطا محمد عطاو چې وخت په وخت یې د خوندورو شعرونو څخه شاعران رابلل.
مینه پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه نو موږ هم دا وایو چې کله تاسو راځئ کله به موږ درازو. اوس زه بلنه ورکوم شوکت خزان صاحب ته چې هغه راسي تاسو ته اشعار وړاندې کړي.
زه په خزان خوشحاله نه یم خود اس پرلے د جانان کور پنا کوینا پرلے اسمر بختوری د جانان سترګې د مدام دیدن کوینا
لدین ورسته به زخبل د بوری او شاعر دی محمود صاحب دا غي او نظم دی پترنو می استاف تر مخ پیش کوم کچې رستا سپش
ان پکلی کی دی آل سنگ دے د دشمنانو جوړ جنجال سنگ دے زوانان ملی اتن کوي او کنا سنی وډول ته اړوي او کنا پیغلی ګدر لر راضی او کنا لاسو نسر تمبل وحی او کنا.
او زه بلنه ورکوم ابو وقار صاحب د سغرا خپل اشعار صاحب سره مخ وړاندې کی وقار صاحب.
نظر می چی داستر گستا پلور پوری شوی دے دزڑا پا ہر ارمان باندی می وور پوری شوی دے دزڑا پا ہر ارمان باندی می وور پوری شوی دے.
خغلی حنیب قیس سے بلا چراشی او تاسو تخفل کلام را
دا خپلی ندی دیو می کل پا کلار پی دی کل می گل پزڑکی پری دی کل خار پی دی او شیر دی چی کدا سی وخ راشی چی سر و اتبار یو ساتل دی نو سر دی بیلی خو خدای مکا چی اتبار پری دی.
مشاعره کې ګنش میر شاعرانو خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او اخیر کې د موسیقۍ سره اترنونه هم واچول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د اسلام پښتونخوا خیرنۍ او شیبو تراغلی او تاسو د بهیر امیری په غږ د سندر ووري او تراغی او استاد مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
زمین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کی مزا مزا ستاپ حیا کی مزا ستاپ خندا کی مزا ستاپ ادا کی مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کی مزا جانانا ستاپ حیا کی مزا
برکنا لرت ستاپ زلا ستاپ زلا کی مزا جانانا ستاپ زلا کی مزا